په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسین نوري هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري.
په اوسنی وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات تر لاسه لاندې دي.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د امنیتي روان وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. د مخکنیو ویناو په نسبت ولسمشر دغه وینا توپیر درلود.
لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه، ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه.
د راپورونو له مخې د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم د طالبانو لاسته ولوېدل او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د افغانستان د یو شمېر نورو لویو ښارونو سقوط ته په پام آیا د کابل نیول به هم طالبانو ته اسانه وي؟
کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی. دغه راز په افغانستان کې پر رغنیزو پروژو هم روانو جګړو بد اغېز کړی.
زمنګ په اکثر ورسوالۍ ولایتونو کې چې اوس جګړه روانه ده زمنګ پروژې متوقف دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې مو په دې اړه خبرې کړې دي. مخکې دې چې د راپورونو خبرولو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. د کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونو هم سقوط وکړ او د امریکا له څو ایالتونو څخه په کووید 19 اخته کسانو د علاج د بسترونو د کموالي خبرونه را رسیږي. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان له نیمایي زیات ولایتونه نیولي او د کابل پر دروازو ولاړ دي، ښاغلي غنی وویل چې د هیواد د روان حالات په اړه له کورنیو، سیاسي او نړیوالې ټولنې سره سلام مشورې روانې دي.
پراخې مشورې مې په دولت کې دننه له سیاسي مشرانو او رهبرانو، د ولس له بېلابېلو پوړیو او نړیوالو همکارانو سره پیل کړي دي. دا سلام مشورې په چټکۍ سره روانې دي چې نتایج به ډېر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
ښاغلي غني د افغان ځواکونو د بیا سمون خبر داسې مهال ورکړی چې د او نورو چارواکو هوډ څرګند کړی چې د طالبانو پر ضد به مقاومت ته دوام ورکړي. د ملي اسلامي جنبش مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د اسلامي جمعیت ګوند د انشعابي څانګې مشر عطا محمد نور هم پرون ژمنه وکړه چې د وینو تر وروستي څاڅکي پورې به د طالبانو پر وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي. راپورونه وایي چې طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. حکومتي چارواکو تر دې دمه د اسدآباد، خرنې او پل علم د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو سرچینو او په ولسي جرګه کې د دې ولایتونو استازو تایید کړی چې درې وړه ښارونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. اوس له پلازمینې کابل وروسته په لویو ښارونو کې جلال آباد، مزار شریف او خوست پاتې دي چې لا هم دولت پکې واکمن دی. د راپورونو له مخې نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي او به د راپورونو له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخي حمله پیل کړې. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل د حمله د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه د دادی له توختي سیمو او د بلخ له څلورلارې څخه له دریو اړخونو پر مزار شریف ښار پیل شوې. خاغلی عادل زیاته کړ چې په دې جګړه کې د طالبانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې د دې ډلې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي. لبلې خوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پر مزار شریف د دوی حملې له څلورو خواوو روانې دي. د بلخ چارواکو دا ادعا رد کړې ده او وایي چې پر نهر شاهي او دهدادي ولسوالیو د طالبانو حملې په شا تمبولې دي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د پراګ اوسیدونکي حفیظ ادریس د دې مظاهرې د هدف په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ افغانان او چکان خپل هغه شکایت او خپل هغه نفرت د پاکستان سفارت په مخ کې د دوی د استقلال په ورځ څرګند کړ او په دې طریقه موږ په چکان او په اروپا باندې غږ کوو چې پاکستان یو تروریستي مملکت ده او دا باید تحریم شي.
افغانانو له دې مخکې په ناروې، سویدن، جرمني، اتریش، برتانیا او څو نورو اروپایي هیوادونو کې هم مظاهرې کړې وې او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنې کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحد ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د امریکایي چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبیریا او یوه په رومانیا کې ډیره دي بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې وویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتوني بلینکن وویل چې متحد ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او د امریکا په څو ایالتونو کې د روغتونونو چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج لپاره کافي بسترونه نه لري. د الاباما ایالت والی کای ایوی پرون جمعه وروسته له هغه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې د امریکا د جنوبي ایالت روغتیایي چارواکو د کووید 19 د ناروغانو د مواردو د زیاتېدو خبر ورکړ. ښاغلي ایوی وویل د بیړنۍ حالت د اعلان هدف دا دی چې د روغتیایي خدماتو د مسؤلانو د فعالیت چارې اسانه شي. په اورېګن ایالت کې هم چې سیمه ایز حکومت له روغتونونو او روغتیا پلانو سره د مرستې لپاره د ملي ګارد د 1.5 زر سرتیرو د استولو پلان اعلان کړی. روغتونونه د ناروغانو په منلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د هوایی په ګډون د امریکا په یو شمیر نورو ایالتونو کې هم په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونه نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې وکړه او ویل چې هڅه کوي په هیواد کې د بې ثباتۍ د لا پراختیا مخه ونیسي. د ولسمشر د نننۍ څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلي غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي چې روان دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وشي.
در حالی که میدانم
په داسې حال کې چې پوهیږم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وکړم. د یو تاریخي رسالت له مخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوي جګړه کې تر دې زیات بې ګناه خلک ونه وژل شي، عام تاسیسات ورانه شي او بې ثباتي دوام پیدا نکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره یې له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو او نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړي چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د کشالۍ د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د توریکا پلس ناستې له استازو سره په دې اړه خبرې کړې او یوې اعلامې هم خپره کړې وه چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی و. په دې اعلامیه کې د قطر په کوربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هېوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشالۍ دواړو خواوو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبانو ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډونو تر څنګ په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 18 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو هم جګړه روانه ده.
و همدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیرته منسجم کول ورته لومړیتوب لري. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه په یو لنډ پیغام کې وکړې. په دې اړه مو مخکې د ازادي راډیو د ترشن اسمان لاندې خبرونه کې میلمنو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ولسي جرګې د پخوانی غړي شکري بارکزی هم په دې بحث کې ګډون درلود. د اغلی بارکزی لنډې څرګندونې به واورو چې د ولسمشر د غنی د نننۍ وینا په اړه کړې دي.
زما په هم په دې پیغام کې نوې او تازه خبر همدغه و چې موږ لږ نور هم باید انتظار وکړو ځکه چې ولسمشر ویل چې لا سلا او مشوره کوي، مګر لهجه یې تر پخوا ډېره نرمه وه ځکه چې پخوا به د ولسمشر لهجه لږ تنده وه، مګر نن لهجه یې کاملا متفاوته وه او دغه په دې معنا باندې وه چې یعنی ولسمشر ته هر تصمیم نیول کیږي چمتو دی چې هغه تصمیم ومني.
شکریہ مبارک زی و د ولسمشر د نننۍ پیغام د نننۍ وینا تر خپرېدو مخکې داسې ګونګوسې خبرې شوې چې خی ولسمشر نن په وینا کې مهمې څرګندونې وکړي. داسې هم ویل کېده چې د افغانستان حکومت چمتو شوی دی چې البته ولسمشر چې واکې وي موقت ادارې ته وسپاري. خو نن ولسمشر اشرف غنی په لنډ ویډیوي پیغام کې وویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیرته سره منسجم کړي او هڅه کوي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د لمنې د پراختیا مخنیوی وکړي. ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د افغانستان د ولایتونو د مرکزونو د چټکې نیونې په ترڅ کې دغه راز د کونړ او پکتیکا مرکزونه هم نیولي دي او د یو شمېر نورو ولایتونو په ګډون د بلخ په مرکز مزار شریف هم طالبانو حملې زیاتې کړې دي. لومړی به د کونړ د مرکز د اسدآباد د سقوط په اړه چې په څه ډول باندې نن د طالبانو لاسته ولویده له خپل خبریاله واورو. کراته وایي چې آیا په اسدآباد کې جګړه وشوه او که له مخکې کوم جوړ جاړی شوی و چې اسدآباد د طالبانو لاسته ولویږي؟
من نوری صاحب د اسدآباد د نیولو پر مهال هیڅ جګړه نه شوي، هیڅ ډز نه دی شوی، خو د کېدای شي چې څه جوړ جاړی شوی وي. د دین وړاندې د اسمار ولسوالۍ تیره شپه همدارنګ دانګام او شلتن تخلیه شوی وي، هغه طالبانو نیولې وي. د حکومت لومړنی خط چې وو د جنگ هغه شیګل ته راغلی وو، هلته دوی ځای په ځای شوي وو افغان ځواکونه. خو نن ماسپخین درې بجې د ولایت د مقام نه، قومندانۍ نه، ملي امنیت نه د ولایت رهبري راووتله او د ننګرهار په طرف باندې حرکت وکړ. د هغې څخه وروسته تقریبا درې بجې او 38 دقیقې وسلوال طالبان چې په رینجرو کې سپاره وو، د پولیسو او د اردو په رینجرو کې سپاره وو، هغه د اسدآباد مرکزي چوک د شهیدان چوک ته راورسېدل او بیا قومندانۍ او ولایت او ملي امنیت طرف ته لاړل. د دې نه وړاندې یو شمېر خلک چې دغه خلا رامنځته شوی وو، د دې نه په استفادې قومندانه یو ولایت تن نه وتی او سچوري وک او جګړه نه دا شبي هلته او پرام نه توګه باندې خو کله چې طالبان نه وتل او څو ډز یې وکړي امکان دا لري چې دا د خوشاله ډزې وي.
په نورو ولایتونو کې مو د لوړپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو په اړه بیلابیل راپورونه درلودل، یو شمیر هم لکه چې په هرات کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي وو. د کونل د چارواکو برخلیک څه شو؟ هغوی څه شول؟
هو یو دغه دا د والي امنیت قومندان او همدارنګه د ملي امنیت رئیس دا ټول د ننګرهار طرف ته تللي دي چې نیول شوي نه دي، نه تسلیم شوي تر اوسه پورې. خو یو شمېر ولسوالۍ چې لا اوس هم هلته افغان ځواکونه پراته دي، ولسوالان دي، امنیت قومندانان د ولسوالیو، د هغوی سرنوشت نه دی معلوم او هغه دننه په درو کې دي. مثلا د چپې درې ولسوالي هغه لري پراته ولسوالي ده، هغه فعال اوسه پورې. همدارنګه د مانوګي ولسوالي، د وټپور ولسوالي چې د هغوی لاره بیرته په مرکز اسداباد باندې د هغوی راوتل بلګ مشکلي، تر اوسه پورې هغوی لا فعال دي تر خپل ولسوالیو کې دي.
د افغانستان نورو لویو مهمو ښارونو سقوط په پام سره کونړ او نورستان خو لکه خور او ورونه دي. د نورستان وضعیت څه ډول دی؟
د نورستان وضعیت لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د هغې هم دوه ولسوالۍ څلور ولسوالۍ نیول شوي له دې نه وړاندې. د دواب منډول مخکې نیول شوی وي، بیا تقریبا د دغې میاشتې د رواني میاشتې په پنځمه نیټه باندې د کامبیش او برګی مټال ولسوالۍ ونیول شي چې هغه د کونړ د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ سره شریکې پرتې دي، په همدغې لاره باندې دي. او اوس یوازې مرکز واما ولسوالۍ، وانپېګل ولسوالۍ چې دا هم د پیج درې په لاره پرته ده چې مرکز اسداباد ته راوځي، دا خلک نو دغه پاتې دي. او په لویدیځ نورستان کې یوازې نورګرام ولسوالۍ پاتې ده چې هغه حکومت سره خو چې بغیر د تیارو او د تستیشنه دغه چارواکي د نورستان نشي راوتلی، نو لاره پې بندېږي او مشکلات سره مخامخ کېږي.
مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، امر دل چې د کونړ مرکز اسداباد هم د طالبانو لاسته ولوېده. طالبانو چې تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر مهمو ولایتونو مرکزونه نیولي، د یو بل مهم ولایت پر مرکز مزار شریف هم حمله زیاتې کړې دي. د بلخ چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له سهار وختي رئیس پر مزار شریف له څو لورو بریدونه کړي دي. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به بل خبریال نه واورو. خبرونه ته خره غلاس ک راته وایي چې اوس هلته په مزار شریف کې وضعیت څه ډول دی؟
په مزار شریف ښار باندې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی. په شمال ځون کې د طالبانو پر ضد د جګړې قومندان جنرال عطا محمد نور وایي چې پر مزار شریف ښار یې د طالبانو حمله چې له سهار راهیسې پیل شوې وه، شاوخوا یوه بجه په شاو تنبوله. او په دغه جګړه کې چې ترسره شوې د مزار شریف په غربي دروازه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. ښاغلي نور نن شام برسنوی ته وویل چې طالبانو په درې نورو مختلفو سیمو لکه امام بکری، تخته پل او همدارنګه په لنګرخانه سیمه کې چې د بلخ ولایت نهر شاهي او دهدادي ولسوالۍ ته مربوط کیږي تحرکات درلودل او د دوی تحرکات دفع شوي دي. دول چې د افغان امنیتي ځواکونه او ولسي پاڅون کوونکو په همغږۍ عملیات د طالبانو پر ضد روان دي. او همداراز د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل څو شېبې وړاندې له ازرې اړو سره خبرو کې وویل چې په نهر شاهي، دهدادي او بلخ ولسوالۍ کې د طالبانو پر مواضع د ام نهویش تیارو بمبارد کړی چې پکې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن سهار د طالبانو یو ویان د غلام مجاهد دا وکړه چې له څلوري لوري پر مزار شریف ښار باندې ډلیزې حمله کړې، خو د بلخ امنیتي چارواکو وایي چې طالبانو هیڅ ډول پرمختګ نه دی روزلی.
طالبانو پر مزار شریف حمله داسې محل کړې چې پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او دغه راز د جمعیت اسلامي د بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور په مزار شریف کې په یوه غونډه کې د شمال د وضعیت په تېره بیا د بلخ او د فاریاب د مرکز
میمنې د امنیت ټینګېدو لپاره پر لارو چارو خبرې وکړلې او د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. دغه راز د دغه مقاومت مشري هم عطا محمد نور ته سپارل شوې ده. یعنی په دې معنا چې اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عطا محمد نور په تر مشرۍ لاندې ځواکونه جنګېږي.
نوری صاحب تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت سفر درلود. ولسمشر په دغه سفر کې یو نظامی کمیسیون په شمال کې جوړ کړ چې طالبانو پر ضد به له بدخشان تر فاریاب پورې په شمال او شمال ختیځ کې د طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ بیایي. دا کمیسیون په دې کمیسیون کې جمعه خان همدرد جهادي قومندان پخوانی، محمد محقق د وحدت حزب مشر، همدارنګه د جنبش اسلامي ګوند مشر مارشال دوستم او درګه د جمعیت د بیل شوی جبهې مشر ښاغلی عطا محمد نور دغه کمیسیون غړیتوب لري. تر دې تمخه ویل شوي وو چې د جګړې رهبري به مارشال دوستم ته ورکول کېږي، خو دوی تېره ورځ به ګډه ناسته په مزار شریف کې درلوده او په دغه ناسته کې دوی دې توافق ته ورسېدل چې دوستم به په شمال کې له فاریاب تر بدخشان ولسی پاڅون کوونکي همغږي کوي او مزار ته بیرغ وړي د جګړې د تقویت لپاره او د جګړې په کرښه کې به د ولسی پاڅون کوونکو د ټول افغان امنیتي قوتونو قمانده به د عطا محمد نور په لاس کې وي.
مننه کور ودان عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزی او بیا دولسیزی مخکې هم په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر وروستۍ څاڅکې پورې به مقاومت دوام ورکوي. دغه راز پر مزار شریف د طالبانو د پراخو بریدونو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت میرویس ستانکزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته. د ښاغلي ستانکزي د څرګندونو یو برخه به واورو.
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافي اندازه قوتونه شته زمونږ، او عین وخت کې په بلخ کې مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري. په فاریاب میمنې باندې دوی تېره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوی برید په شاو تمبۍ په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانېدل چې د قاري
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزي څرګندونه وی چې د مزار شریف د فاریاب د مرکز میمنی او د غراز د پکتیکا د مرکز شرنې د روسي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. البته د یادونې وړ بولو چې شرنه هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او فاریاب یوازنی، البته د بلخ له مرکز پرته، د افغانستان شمال یوازنی ولایت دی چې مرکز تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لاس ته نه دی لوېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. دغه راځه وړاندې ازادي راډیو د دوه اونیزه خبرونه د حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه هم هیروي. د حقیقت څه دی په اونیزه خبرونه کې مو په افغانستان کې په رغنیزو چارو د روانو جګړو اغیز څېړل دي، خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان روان امنیتي وضعیت په بیړه د بدلون په حال کې دی. دغه راز په دې وروستیو کې داسې غوښتنې هم مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د واک یوې موقت ادارې ته وسپاري، خو له بلې خوا داسې ویل کیږي چې طالبان ټینګار کوي چې کابل د پرته له څه شرطه دوی ته وسپارل شي. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو لکتونکي په کاناډا کې میشت منیر احمد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د دې سوال او په پیل کې نوموړی د دې سوال په ځواب کې چې یو وخت حکومت د طالبانو د سولې وړاندیزونه نه منل، اوس طالبان نغړي کوي، نو سوله به څرنګه وشي؟ او دې ته په پام چې طالبانو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو مرکزونه ډېر په اسانۍ ونیول، آیا کابل به هم د دوی لپاره ډېر اسانه وي چې هغه لاندې کړي؟
دا پوښتنه ډېره ستونزمنه ده. اول دا چې تر اوسه پورې طالبانو د دری د سولې او جورجاری په حق له هغه خوانه دریز دی چې مونږ به د بری په اسمان د سپاره کابل ترازو. مګر خبره په دې کې ده چې کابل اوس هغه کابل نه دی چې شل کاله مخکې طالبانو لیدلی و. په کابل کې څه د پاسه 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. کابل ډېر پراخ شهري او مدني انفراستراکچر لري. په کابل کې د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو ولایتونو استازي نمایندګان اوسېږي. په افغانستان کې په د افغانستان دولتي مرکزي فعالې ادارې چې تقریبا د هیواد زیاتو خلکو ته کار او وظیفې او مشغولیتونه پیدا کوي. نو د کابل تر اتک د کابل نیول دا اسانه خبره نه ده. او په کابل کې
وبخشي که چیرته ستاسو دا خبره ومنل شي چې په کابل کې تغیرات راغلي دي، خو عین تغیرات په د افغانستان په دوه نورو لویو ښارونو کې هم راغلي و، لکه کندهار او هرات، خو طالبانو هغه ښارونه لاندې کړل.
دا منم چې په هغه ځایو کې د طالبانو برای ډېر عوامل لري. یو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا ظرفیت نه درلود چې په یو وخت ټولو ولایتو ته رسیدګي وکړي، او ضمناً په هغو ولایتو کې یوازې ساتونکي پاتې وو چې هغه جنګي قطعات نه دي. که چېرې طالبانو د مثال په ډول په قندوز کې د قلوردو قرارګاه نیولې وي، د قلوردو ټول جنګیالي په نورو ولایتو کې په وظایفو مصروف وو. په قرارګاه کې درې څلور سوه عسکر پراته وو چې هغه هم جنګي عسکر نه وو. د هغې نیول دا کوم په نظامي لحاظ باندې کومه ډېره معجزه آسا لاسته راوړنه نه ده. همدغه وضعیت د ولایتونو او د ولسوالیو په امنیه قمندانیو او د ولایتو په دفترونو او د ولسوالیو په دفترونو باندې دی چې هغو څه کم 10-15 شل یا ډېر زیات سل ساتونکي درلودل. نو دغه څه چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړي دي په نظامي لحاظ باندې دا کوم لوی جنګي مهارت او بری نه شي حسابېدلی. مګر دا باید په پام کې ونیسو که چېرې طالبان دا ولایتو کې خپاره وي او دوی مجبور دي چې دوی د کابل د نیولو لپاره خپلې جنګي قواوې راټولې کړي. په کابل کې د 5 میلیونو انسانانو لپاره د طالبانو حداقل 10 زره جنګیالي په کار دي. دوی مجبور دي دغه ولایت چې نیولي دغه بیرته خوشي کړي.
دلته ولې دا خبره ومنو چې په کابل کې چې دا کوم کسان دي دا ټول د افغانستان له حکومت دفاع کوي، ځکه چې په دې نورو ولایتونو کې چې طالبان ورغلي دي، مثلا په غزنی کې هغه د والی هم حکومت نیولی دی له طالبانو سره هغه جوړ شوی وو، په هرات کې اسماعیل خان له طالبانو سره یو ځای شو او ویډیوګانې هم خپرې کړې، او همداسې په ځینو نورو ولایتونو کې. نو دا امکانات هم شته، خلک ډېر په تنګ دي، ممکن په کابل کې د حکومت دننه ځینې کړۍ له طالبانو سره لاس یو کړي.
او د اسماعیل خان په باره کې باید وایم چې هغه له طالبانو سره تماسونه او ارتباطات له پخوا درلودل، او دا د تعجب وړ نه وه چې هغه د هغوی سره خواخوږي او حتی تسلیمي ورته اعلان کړه. مګر په مجموع کې که چېرې وکتل شي، په هېواد کې جګړه په دوه بودو روانه ده. یوه جګړه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو جنګلې ترمنځ ده، دوهمه جګړه د طالبانو او د ولسي خلکو ترمنځ ده. دا جګړه تر اوسه پیل شوې نه ده. ولسي خلک مصالح نه دي، ولسی خلک په نظامی تشکیلاتو کې نه دي. هغوی ته وخت په کار دی چې په روزمره ژوند کې د طالب قساوت وویني او هغو ته غبرګون وښيي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي چارو کتونکی منیر احمد چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه یې خپل نظر سره شریکه و.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نزا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لفهمه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمه برخه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې پر غنیزو پروژو د روانو جګړو اغېز څېړلې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان وسلوالو ځواکونو د بیا سمون لپاره هڅې په لومړیتوب کې دي. بخښنه غواړم. ښاغلی غنی نن وویل چې د هیواد د روان حالت په اړه له کورنیو سیاسي اړخونو او نړیوالې ټولنې سره د ده سلا مشورې روانې دي. طالبانو نن د دریو نورو ولایتونو کونړ، پکتیکا او لوګر مرکزونه هم ونیول. د یو بل خبر له مخې طالبانو نن سهار وختي د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړي. سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو ته په دې جګړو کې درانه تلفات اړولې دي. لسګونه افغانانو نن د چک جمهوریت په پلازمینه پراخ ښار کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره د اګست په 14مه چې د پاکستان د جوړېدو له ورځې سره برابره ده پلان شوې وه. د چک جمهوریت د ولسی جرګې مرستال توکیو او کامورا چې په دې لاریون کې ګډون کړی و پر پاکستان غږ وکړ چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهي پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي دي. او د امریکا په یو شمیر ایالاتونو کې د روغتیايي چارواکو کول قول ویل شوی دی چې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو د علاج لپاره کافی بسترونه نشته.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د کرکټ لوبې افغان 19 کلن لوبډله د لوبو لپاره بنگلاديش ته ځي. دا لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې افغان لوبډله به له کوربه لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یوه 4 ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبې د سپتمبر له 15 نیټې پیل او د همدې میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي. د آزادې مبارزې روسي مسلمان لوبغاړی حبیب نور محمدوف له آزادې مبارزې سره تر مخکې وروسته په رسمي توګه د فوټبال لوبې ته مخه کړه. د راپورونو له مخې حبیب تازه د روسیې هیواد د فوټبال په درېمه درجه لیګ کې د لویژن دینامو لوبډلې سره د لوبې دوه په موخه تړون کړی. او د کرکټ نړیوال شورا په راتلونکي شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې ګډونوالو هیوادونو ته د سپتمبر میاشتې تر 13 وخت ورکړی چې خپلې لوبډلې اعلان کړي. د راپورونو له مخې نړیوال شورا سپارښتنه کړې چې هر بورډ ورته 15 کسان معرفي کړي چې 15 په لوبغاړي وي او پاتې 8 کسان به کارمندان. د شورا وایي د کورونا وبا ملې د لوبغاړو شمیر 15 کړي. خو خبر ورکوي که کوم هیواد نور لوبغاړي لوبډله کې شامل وي نو مصارف پي باید په خپل غاړه وي. د کرکټ نړیواله شورا داسې مهال دغه خبر ورکوي چې افغانستان یادو لوبو ته نږدې 10 ورځې وړاندې لوبډله اعلان کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
جګړه یوازې د خلکو وژل او د سیمو ورانیدل نه دي، بلکې د بیا رغونې مخنیوي هم دی. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت اوس مهال ټول هیواد کې د 15.8 میلیارد افغانیو په ارزښت نږدې 15,904 پراختیایي پروژې لري. خو د دې پروژو په عملي کېدو د جګړې اغېز څه دی؟ حملن د جګړې لامل څومره رغنیزي پروژې چې کلی او ولسوالۍ ورته اړتیا لري درېدلې، او هغه سیمو کې چې تازه پر طالبان حاکم شوي د پروژو د عملي کېدو برخلیک څه دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن د حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت له معین ښاغلي پوپال حبیبي صاحب سره تر بحث لاندې نیسو. موین صاحب خره غلاسه ازادي رادیو ته
سلام. تاسو درنو اوریدونکو ته
جګړې د کلیو او پراختیا وزارت پر غنیزو پروژو څومره بد اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم دار صدر مخه خو مرنه چې دغه وخت کې فرصت راکړ چې د خپل ایوادانو سره د زموږ وزارت پرمندګي زموږ برنامه یو هغه مشکلات چې موږ تر پیښې دغه شریک کمه دقیقا د جګړه په هر څه تحصیل لري پر غنیزو چارو بیا ډېر زیات تحصیل لري ځکه چې جګړه خو هغه پدیده ده چې موږ تاسو یې دادې نتیجه ګورو نتیجه هم د ده لیدلې ده زموږ په اکثره ولسوالیو ولایتونو کې چې اوس